دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر 10 بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 میلادي کال د اپریل د میاشتې 20 نیټه د شاهین بنیرې مو تاسو ته دغه وساته خبري غړې کې هرکلی ویم د خبرونې په دومبه برخه کې د سیمینا تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې راپور نو وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به زمونږ ونیز خبرونه روغتي او درمل نه اورې خو راځي چړومبه د دې وخت خبرونه. د پاکستان یو نوموړی خبریال افسر علم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په وسلوال برید کې ټپي شوی دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه د اپریل تر 23 نیټې پورې ځنډول شوې ده او ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه ونه کیدونکې د سولې نړیوال کانفرنس د روژې تر پای ځنډول. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نوموړی خبریال او د میډیا د نظم د ادارې پیمرا پخوانی مشر افسر علم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په وسلوال برید کې ټپي شوی دی. پرون ماښام پر ټویټر خپره شوې ویډیو کې افسر علم چې په ټپي حالت کې وویل هر هغه چا چې پر د برید کړی په دغه ډول چلونو دی له خپلې لارې نشي اړولې. افسر علم وړاندې د انګریزي ورځپاڼې د نیشن ایډیټر پاتې شوی دی. نوموړی د پاکستان په پوځي جنرالانو نیوکې کوي چې هغې په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. په وروستیو کې هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې دې کله د پیمرا مشرونو څنګه به د استخباراتي ادارو چارواکو په کار کې مداخلت کاوه. بلخوا د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا په ټویټر لیکلي چې په دغه اړه د پلټنو لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی دی او په برید کې ککړ کسان به زر تر زره ونیول شي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه د اپریل تر 23 نیټې ځنډول شوې ده. پرون اسمبلی په هغه قرارداد بحث پیل کړ چې پکې په یو فرانسوي میګزین کې د اسلام د پیغمبر د خاکو د خپرېدو غندنه شوې ده. دا قرارداد د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي امجد علي خان وړاندې کړی چې د بحث لپاره منظور شوی دی. په قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې پارلمان دې له پاکستانه د فرانس د سفیر د وستلو په اړه بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ونۍ په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم د یوې مذهبي ډلې لخوا پر تشدده مظاهرې ترسره شوې دي. مظاهره چارو د تحریک د مشر صاد رضوی د خوشي کولو او له پاکستان نه د فرانس د سفیر د وستلو غوښتنه کوله. حکومت د اپریل په 15 په تحریک لبیک پاکستان بندیزونه لګول او د یو کل عدم تنظیم وګرځو. خو وروسته د حکومت او تحریک د مشرانو ترمنځ مذاکرات شول چې په نتیجه کې د مظاهره چارو لخوا نیول شوي پولیس سرتیری خوشی کړل شوی دی. دا کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون په ټویټر په ویډیو پیغام کې ویلي چې د تحریک لبیک سره مذاکرات بریالي شوي او دا چې تحریک د احتجاجونو په درولو رضا شوی دی. تر اوسه د تحریک لبیک لخوا په دغه اړه سنتي ویل شوی. ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه ونه کیدونکې د سولې نړیوال کانفرنس د روژې تر پای ځنډولې ده. د ترکیې د بارنو چارو وزیر مولود چاوسوغلو پرون د خبر ترک ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د تیاریو د ځینو ستونزو له کبله د استنبول خبرې د اختره پورې ځنډول شوې دي. رویټرز خبرې ایجنس د دریو سرچینو له قوله وایي چې دا غونډه د طالبانو لخوا د برخې نه اخستو له امله ځنډول شوې ده. افغان چارواکو او طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت ویان د کانفرنس د ځنډ تصدیق نه دی کړی خو ویلي دي پراخه سفارتي هلې ځلې به دوام لري. ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د کال 2015 د جوهري لوزنامې د ژغورلو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اروپایي ټولنې د بارنو چارو د کړنلارې د ادارې ډپټي سیکرټري جنرال ارنیک مورا پرون په ټویټر په یو بیان کې ویلي پرمختګ شوی دی خو په دغه اړه لا ډېر کار ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړې خبرې بار روانه ونه بیا پیل شي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانس، برېټانیې او جرمني ترمنځ کیږي چې امریکا ورپکې په غیر مستقیم ډول برخه اخلي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت ویان د خبرو پر مخ وړلو لپاره د کاري ډلې د جوړېدو هرکلی کړی دی او د منلي چې په دغه اړه لا ډېر کار کول دي. دا د دې وخت خبر. اردن کرز زمونږ د خبرونې رومبه موضوع ته څنګه چې په خبرونو کې ووریدل په اسلام آباد کې نوموړی خبریال افسر علم د یو ناپیژندل شوي وسلوال لخوا په ډزو باندې وشتل شوی دی. د افسر علم کورنۍ او ملګري وایي چې هغه ټپی دی او دا وخت په اسلام آباد کې درملنه روانه ده. بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په یو بیان کې دغه برید غندنه کړې ده او په دغه اړه د پلټنو لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته ویلي دي. تفصیل د شنواز ترکزی په راپور کې.
د پمرا پخوانی چیرمن او نوموړی خبریال افسر علم په اسلام آباد کې د یو نامعلوم تر لخوا په ډزو زخمی شوی چې په روغتون کې داخل شوی او د ډاکټرانو په وینا حالت یې مرګون نه بلکې ښه کېدو اړخ تر واندې. پرون د اپریل په شلمه ماښام افسر علم د اسلام آباد په اف 11 پارک کې روان و چې ورباندې یو نامعلوم تن ډزې وکړې. په ټویټر د افسر علم یو ویډیو چې په زخمی حالت کې د موبایل کیمرې ته مخ اړولې ده او یو تن ورسره خبرې کوي. په دغه ویډیو کې افسر علم په خپل یو وینا کړې ده او هغه داسي دی وای ما واکاو او یو چپ ګولی وشتره خو زه حوصله نه بایلم. خدا زما پیغام دی هغه خلکو ته چې حوصله بایلم کوالو کې نه يم او نه چان یریګم. تاسو ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ. د افسر علم صحت بیګار شپتر نه وخت پوری څنګه خبريال عبد الله مومن په معروف روغتون اسلام آباد کې د افسر علم پوښتنه او بیا په دغه ځای کې د خپل میډیا ادارې نه دور د ریپورت جوړولو لپاره موجودو مشادر لوتای وو ویل
د دې پیښې نه پس افسر عالم د اسلام آباد په معروف هسپتال په آی سی یو کې دی او موږ ورسره لیدل هم وکړه. ډاکټران هم دا وایي چې داغه حالت چې دی خطرې نه بهر دی او ګولې چې دا هغه دغه د خېټې نه چې دی وتی ده.
پاکستان کې د اخبارونو د ایډیټرانو تنظیم کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز یو ریپورت چې د سکر فروری په اولنی نیټه په ډان او رسپانه کې چاپ شوی پکې ویل شوی یوازې په کال 2020 کې پاکستان کې لس خبریالان وژل شوی او یو شمیر خبریالانو ته درکی ورکړل شوی هم دی. ریپورت زیاتوي یو شمیر خبریالان تختول شوی زورول شوی او ورباندې تشدد هم شوی. د خبریالانو د ملکی تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست نائب صدر بغزادی او سبزی مشاد رډو ته وویل دلته د بیان ازادي بیخي ختمه کړې شوی.
ګولی او ګالی کی سرکار کډنوم ولبنګ ورکو نو دا به زه نه وی چې نن د پاکستان صحافي د دې صورتحال سره مخامخ دی او سماج او د معاشره کې د نن چې کومه خرابیاں دي دې په غیبان د خبره کوي نو دا د خلکو لپاره یو ډېر لوی یو امتحان دی او زمونږ سره کومه ډیټا را سره د نو اغداد چې په پاکستان کې په تیر دونیمو یا دریو کالو کې د 8000 نه زیات ورکینګ جرنالست چې کوم دي هغه به روزګاره شوی دي هغه
د بی پولی خبری اعلانو سازمان رپورٹر وداؤٹ بارڈر د پاکستان دپاره نمائندہ اقبال خٹک وای دلته بیا آزاد صحافت کول ډیر ګران کار دی.
ګورې کوم سپیره شروع کو د جونیئر پن د کال 2010 نو تقریبا یو سل او 50 ژورنالیستان په پاکستان کې اوسه پر اوسه شو د یو ژورنالیستم کاپلان چې دی هغه ته سزا نه ده ورشوې.
د افسر عالم په ګولې وشتل د خبریالانو نه علاوه د واکمن ګوند تحریک انصاف وفاقي وزیرانو او د داخله چارو وزیر شیخ رشید هم غندلې او د پیښو د پلټنو لپاره ویناګانې هم کړې دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15,350 او 15,155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د قومي اسمبلی په غونډه کې د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو او د فرانس سفیر له پاکستان د بيستو په معاملہ حکومت اسمبلی ته قرارداد وړاندې کړی دی او سپیکر یې غوښتلی دی چې په دې اړه د بحث شي. بلخو د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي چې دا ډېر حساسه معامله ده او حکومت په دې کې له سنجیدګۍ کار نه اخلي. باید چې په دغه قرارداد د اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشوره کړی وي او د یو متفقه قرارداد اسمبلی ته راوړی وي. په دغه اړه تفصیل د سراج ظهیر پر راپور کې.
د اپریل په شلمه د قومي اسمبلی په غونډه کې حکومتي غړي امجد علي خان د فرانس د سفیر له پاکستان د ویستو او د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو پر ضد قرارداد وړاندې کړو خو ویلې شو چې په دې بحث وکړي شي او د لړکې د یو خصوصي کمیټي هم جوړ کړي شي. په دې موقع د اپوزیشن وندونو وینا وچی د ډېره حساسه معامله ده او حکومت تل په دې کې د غیر سنجیدګۍ نه کار اغسته او اوس هم د اپوزیشن وندونو د مشورې نه بغیر په یوازې سر دا قرارداد جوړ کړی چې پوره نه دی. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخ شهید حقان عباسی خپل وینا کې وی دے وی دا قرارداد متفقہ پکار وو. نو کتا سو قرارداد راوڑل غفتل نو طریقہ دا وچی دا پوزیشن سر با مخبرہ کڑے وا چی مونگ دا قرارداد راوڑو نو زب یاو آئیم پا تحفظ ناموس رسالت او ختم نبوت پان حص دورائی نشتا او دا قرارداد پورا ندے.
یہ قرارداد ناکافی ہے.
جمعیت علماء اسلام پارلیمانی مشر مولانا اسد محمود اوی دا ډیر کمزور قرار داد دے نو باید چی د دې مسلې لپاره د ټول پارلیمان کمیټی جوړ کړی شي.
میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو مکمل پارلیمنٹ کو کمیٹی بنایا جائے اور اس میں
دے وی زگنم چی د دې پوره پارلیمان کمیټی جوړ کړی شي. او په دې کې تاسو د بحث خبره وکړه نو ما غنن چی کې دې شي تاسو نن په پارلیمان کې دا قرارداد راوړی وی چې د فرانس سفیر دې ته ملک نه وایستل شي یا هغه سارول پکار دی. خدا سی په کمزور لفظونو کې وړاندې کړی شوی قرارداد باندې تاسو وایئ چې بحث دې پرې وکړی شي. نو تاسو درې میاشتې ولې مجرمانه خاموشي خپله کړې وه؟ تاسو ولې په دې بحث ونه کړو؟ د مذہبی چارو د وفاقی وزیر نورالحق قادری وینا وا چې وزیر اعظم عمران خان او حکومت د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم لپاره هر قسمه اقدامات کوي او وزیر اعظم عمران خان دا مسله په بین الاقوامی ډګرونو راپورته کړي.
جو مجوزہ قرارداد ہے اس حوالے سے
دی وی چې کوم تجویز کړی شوی قرارداد دی د ډېر په مثبت طریقه او کړنلار جوړ کړی شوی. او زه یو خبره کوم چې عمران خان په خپل پوره پوره طریقه د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم لپاره چې کومه سفارتکاري کړي د حضور صلی الله علیه وسلم د عشق د پیغام لپاره او بیا یې دغه پیغام د دنیا ګډ ګډ ته رسولی.
اوس پیغام میں دنیا کے کونے کونے تک آپ نے پہنچایا ہے.
د له هغې وروسته چې د فرانس په یوه مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان نومي یوې مذهبي ډلې په اسلام آباد فیض آباد کې تیر کال د نومبر په 15مه احتجاجي لاریون پیل کړ چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي، د فرانس د مصنوعاتو د بایکاټ وکړي او د فرانس سفیر دې له پاکستانه وایستل شي. د کومې وروسته چې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان سره په لیکلي بڼه کې دا غوښتنې ومنلې او ورته یې وویل چې د اپریل تر شلمې به دا غوښتنې پوره کوي. خو په دې هیواد کې یو وار بیا د تحریک لبیک پاکستان پلویانو د اپریل په 12مه احتجاجونه او مظاهرې پیل کړې چې د پنجاب پولیسو په لاهور کې د دې ډلې مشر صاد حسین رضوی گرفتار کړو او دا ډلې یې د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو په فهرست کې شامل کړه. د پولیسو او د تحریک لبیک پاکستان د کارکنانو ترمنځ د نښتو وروسته حکومت یو وار بیا د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو سره لوزنامه وکړه چې تر مخې د تحریک مشر صاد حسین رضوی راخوش کړی شو او ورته وی چې د فرانس د سفیر د وستو معاملې به په پارلیمان کې وړاندې کوي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شېدې؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوس پاکستان کې د کورونا وایرس حال درکو اوریدونکو، ډاکټران وایي چې په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ درېمه څپه ډېره په تیزۍ سره خپرېږي چې له وجې ورځ تر بلې هسپتالونو ته په زیات شمېر کې رنځوران راځي. نېشنل کمانډ آپریشن سنټر وایي په پاکستان کې کووېډ 19 ناروغۍ وبا د درېمه څپې په دغه هیواد کې د اپریل د وړومبۍ نیټې نه تر 19مې نیټې 1923 کسان وژلي دي. په دغه اړه باندې تفصیل د احمد الله پراپور کې.
په پاکستان کې چارواکي ادعا کوي چې د کرونا وایرس واکسینو کمپاین ښه روان دی او تر اوسه یې له 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د ناروغۍ واکسین ورکړی دی. بلخوا د کووید 19 ناروغۍ وبا درېمې څپې په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نه تر 19 نیټې پورې 1930 کسان وژلي دي. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کرونا ناروغۍ درېمه څپه ډېره په تیزۍ سره خپریږي چې له وجې ورځ تر بله هسپتالونو ته په زیات شمېر کې مریضان را روان دي. د پېښور د لیډ ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم اپریل په شلمه مشال ویډیو ته ویل د تیری ایوی میاشتې نه د زیاتو مریضانو راتللو له وجې په هسپتال کې هر ورځ د کټونو شمیر زیاتوي.
کرونا صورت حال چې تم هغه زبردنګ مچ ډېر خراب دی. د سبې درې غټ هسپتالونو دی پای کې لارې چې کوم دی ټول غټ هسپتال دی او موږ په کټونو غټ کرونا کمپلیکس هم تشکیل کړی دی. موږ ته بیډ چې کوم دی هغه روزانه په بنیاد باندې زیاتو ځکه چې د مریضانو تعداد ورځ تر ورځې زیاتېږي. دا شان دي کوم ګورو په کې ټي ایچ او ایچ ایم سی کې مریضان اوس نور نه اخلي چې کومه کیپاسټي هغه فل شوی ده. دې ځل لا ډېر سم زیات شوی دی. زیات مریضان پکې مري. دا یې وجه دا څومره چې ډېر خلک متاثر کېږي نو دومره چې کوم دی مرګونه پکې زیات کېږي خاص کر په کې اور کې سواد کې برزاد کې بس کوشش کوم چې زیات نه زیات خلک فسیلیټیټ په خدا ته چې خلک خیال بالکل نه کوي. د دې وجې د هسپتالونو باندې بوج زیات شوی دی.
د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وزیر اسد عمر د اپریل په 19 په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د نو کیسونو راتللو ایوا تر ټولو غټه وجه د خلکو لخوا په حکومتي لارښوونو په صحیح توګه عمل نه کول دي. نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې په حکومتي لارښوونو په عمل کولو سره هر هغه څوک چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګولو لپاره خپل نمونه دی حکومت سره ولیکي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اپریل په 12 په جرمنی کې د خپل سیال سره تر ملاقات وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د کرونا وایرس 15 میلیونه ډوز نور واکسین به د کواکس پروګرام له لارې تر مې میاشتې پورې لاسته راوړي. کواکس پروګرام د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پروګرام دی چې مقصد یې غریبو هیوادونو ته هم د کرونا واکسین رسول دي. د روغتیایي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اپریل په 6 مشال ویډیو ته وویل د واکسینو ورکولو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده.
په پاکستان کې تر 50 کلونو زیات عمر لرونکو کسانو ته د واکسین ورکولو لړۍ روانه ده او له مختلفو ملکونو څخه نور واکسین ترلاسه کولو وروسته حکومت اراده لري چې له اختر وروسته د 50 کلونو او تر هغه کم عمر لرونکو کسانو نوملیکنه هم شروع کړي. د دې ترڅنګ ډاکټران او د سیاحت عمله خو موږ په لومړي پړاو کې واکسین کړي.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا واکسینو ورکولو لړۍ د روان کال له فروری میاشتې راهسې روانه ده چې دا وخت یې تر 50 کلونو زیات عمر لرونکي کسان اخیستلی شي. خو په شخصي توګه د هر عمر وګړی کولی شي چې د پیسو په بدل کې ځان واکسین کړي. په همدې حال کې د کرونا وایرس په اړه شمیرې خبرونکي ویبپاڼې لیکلي چې په پاکستان کې د اپریل تر 6 پورې له 1,00,000 زیات خلک په دې وبا اخته شوي دي. 14,500 نه زیات کسان ترې مړه شوي دي خو 6,88,000 نه زیات کسان له دې وایرسه روغ شوي هم دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2000 کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی وو او لومبه تندرې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو. کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو.
د نوې کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پاکستان کې د چین د سفارت سره په شریکه په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ په وخت د وران شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو د یوې منصوبې پرانسته کړې ده. صوبایي حکومت وایي چې لومړۍ مرحله کې به د خیبر ضلعي سکولونه جوړوي او بیا به په بله مرحله کې په نورو قبایلي ضلعو کې په دغه منصوبه باندې کار کوي. تفصیل فرهاد شینواری په دا راپور کې راکوي.
دی منصوبی لاندې به په لومړۍ مرحله کې په خیبر ضلع کې لږ تر لږه 50 سکولونه بیا رغوي. په دې کې څلېرشت د هلکانو او شپږویشت سکولونه د جنکو شامل دي. دې لپاره به 8.8 میلیونه روپۍ حکومت پاکستان ورکوي او 10.9 میلیونه امریکایي ډالر به د چین حکومت ورکوي. خیبر نه د صوبایي سملې غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي د دغه سکولونو بیا رغول یو لوی پرمختګ دی.
دا یو ډیر اهم پیشرفت دی. دغه 50 سکولونه چې دي چې دا دوباره تعمیر شي او د مونږ هغه تعلیمي سلسله چې کومه کې ډیر زیات خلل او رکاوټ راغله او هغه دوباره به په صحیح طریقه باندې بیا بحال شي. او دا ټوټل امداد چې دی 10.29 میلیون امریکی ډالر به چاینیز حکومت ورکوي. دا منصوبه به انشاءالله چې په 2023 پورې مکمل کیږي.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال دلشاد خان پردی وای چې دا مهال زیاتره وران شوي سکولونه په خیمو کې شروع کړل شوي او ماشومان پکې ډیر مشکل سره مخ دي.
چې کوم خلک بې کوره شوي وو هغه چې کوم واپس روغلو د 15 کاله کې د خیمو سیستم یې برابر کړو خو څه بلډینګ هغه پکې نشته. همدغه خیمو سیستم داسې چې کله سیلاب روشي یا طوفان روشي مغه خیمه چکم دی کنه واپس ته کاو یوسی نو مشومون چکم دی کنه بیا د تعلیم نه محروم شي. دا سی کنه چې یقین خو به مولي روشي چې کله په عمل وشي. په هر کوم کې مونږ ایم ان ایل ایم پی ایز لا پکور دي چې په هر کوم کې سرکوري سکول اعلانو کی.
د باډي ملک دین خیلو لال محمد پردی وای چې په کار دا په دې اعلانونو باندې عمل وشي.
وزیر الله روغلو گورنر روغلو ډیر کاسون ډیر مشروع روغلو پوینو شه خو لکه مونږ داسې وسه پیرند داسې مطمئن رقم پنه ده شو چې را یاره ما غسه پروت دی ما غسه ترپلې مرپلې لگاولی چې هوګون روشي پوینه شه ترپلې کوز بیا سموتی ډوګه موګه ورشه موتوی او بیا بیا چې کس یې نو بل بیا یرو وچاتی کی روغه یی کی نو د دې چې وشي ولا کاسې غب کېشتا نو بس موګه چې را د سه وشي چې خو ما خو پوینه شه ده موګ حکومت نه دا غلی ده چې را خو با خو دې مو په لوکا باندې پوینه شه ورخ میږي به ورسېدی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې په 13 کالو کې د بدمنۍ په وخت وسلوالو خواوشه یو نیم سل سرکاري سکولونو کې چاودنې کړې وي. په دې کې نیمایي مرمت کړي او ځینې په خیمو کې شروع کړي. خو دا وخت په ټوله ضلع کې 461 تعلیمي ادارې فعال دي. چارواکي وایي په باډه کې 2008 نه تر 2016 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي. اوس پکې امن بحال شوی او پرمختیایي کار رونه پکې روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېده؟ سوز او ساز سنگ پا سزا او زنزیر بدل شو.
دا هندوکش پا لمنو کی دا موسیقی سفر.
دا هر څه د مشال لډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 14 بجې.
د پاکستان قومي اسمبلی د اپریل 15 د سرخار اسلام آباد لپاره د کورونی تشدد مخنیوي قانون مسوده منظوره کړې ده. تر دې مخکې صوبایي اسمبلی هم ورته قوانین جوړ کړي. خود بشري او ښځو حقوقو فعالان وایي چې پر دې قوانینو د عمل نه کېدو له وجې د ښځو پر وړاندې د کورونی تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دغه اړه تفصیل د هارون باچا په راپور کې.
د اپریل پر 19 د پاکستان په قومي اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په متفقه توګه د اسلام آباد لپاره د کورنی تشدد مخنیوي قانون 2020 مسوده منظور کړه. دا مسوده د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری اسمبلی ته وړاندې کړه. نوموړی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان آئین د دې هیواد د هر وګړي د ژوند او شخصي ازادیو د تحفظ ضمانت ورکوي. مزاری زیاته کړه د هیواد هر وګړی د قانون په نظر کې برابر حیثیت لري او پر ضد یې د جنس پر بنیاد باید توپیری چلن ونشي. په کامی سملای کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داول چې د بشري حقوقو لپاره د سملای د قائمه کمیټې غړی هم دی د اپریل پر شلمه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون مسوده د کمیټې د غړو په سلا مشوره جوړه شوې
دا په ایجنډا باندې تقریبا شپږ اووه بیلونه راغلي ډومېسټک وایلنس ولا دی ورسره یو بل د ماشومانو ولا چې کوم زمونږ د کمیټې چیرمین د بل اول بوټو صاحب هغه یو سب کمیټي جوړه کړه زما په مشرۍ کې موږ بحث وکړو په هغه کمیټې چې کوم سفارشات وو زه نیم کې بدلون هغه پکې راوستل شو نور بیا په کنسنسس باندې دا بیلونه پاتې شو
د پاکستان څلور وړو صوبو بیا وار لمخه د کورنۍ تشدد ضد قوانین جوړ کړی دي خو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن یو پخوانی مشره زهرا یوسف وایي چې اصلي ستونزه د دې قوانینو نه عملي کېدل دي نوموړی د پاکستان د وزیر اعظم دیوا وروستي بیان په یادولو چې نوموړی پکې پر ښځو د جنسي تیری پیښو لپاره تر ډیره هم هغوی ملامتې بدللې وي زیاته کړه چې د هیواد د ښځو حالت ښه کولو لپاره ضروري ده چې پولیس عدالتونه رسنۍ او د خلکو منتخب استازي د ښځو د حقونو قوانین درک او د عملي کېدو لپاره یې خپله برخه کار وکړي
که د ملک وزیر اعظم داسې بیان ورکوي چې ښځې ځکه د جنسي تیری پیښو ښکار کیږي چې د هغوی لباس سم نه وي نو له دې سره د هغوی په ټولنیز حیثیت منفي اثر پرېوځي د کورنۍ تشدد ضد قانون شته خو عمل ورباندې نه کیږي یوه ښځه که د خپل شکایت درج کولو لپاره تاڼې ته لاړ شي نو اکثره ورته ویل کیږي چې دا ستا کورنۍ مسله ده دا ډیره ضروري ده چې د قوانینو له جوړولو سره سره د قانون عملي کوونکو ادارو کارکوونکي او هم د لاندې کچې عدالتونه باید د ښځو پر قانوني حقونو پوهوي او د هغوی حفاظت وکړي په دې لړ کې د اسمبلیو منتخب استازي هم باید خپل کردار ولوبوي او د خپلې حلقې خلکو ته ووایي چې له ښځو سره زور زیاتې کول جرم دی صوبو هم قوانین جوړ کړي دي خو دا د اندېښنې خبره ده چې پر ښځو د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي
تشویشناک بات ہے کہ جو تشدد ہے عورتوں کے خلاف وہ بڑھ ہی رہا ہے
هر کال د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کار کوونکې یوې ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د روان 2022 زیږدیز کال د مارچ پر نهمه په خپور کړي یو رپورټ کې ویلي د تیر 2020 زیږدیز کال په اخرنیو شپږو میاشتو کې پر پاکستاني خزو د کورنۍ تشدد پیښې د دغه کال د اولنیو شپږو میاشتو هغو په پرتله دوه چنده سیوا شوې وي په اسلام آباد کې د بشري او ښځو حقوقو یو فعال عصمت شاه جهان چې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مخکښ هم ده وایي د پاکستاني ښځو حالت ترغې نشي ښه کېدای چې ریاست د هغوی د خیر ښېګړې په تیره د تعلیم صحت او روزګار چارو ته جدي پام نه وکړي
شخص دے تعلیم روزگار او علاج نہیں جی وکیل فیس نشی ورکول نو سنگ بزی تعلیمی نظام بدلول غواڑی کتابونه بدلول غواڑی او سماج بدلول غواڑی تے نروکئی نظام چرے دومرا مضبوط ہے او دومرا سخت ہے دا ماتول غواڑی د اسلام آباد نه خبرې کوم دیشات ته کچا بادو کې روز انسنه سواکیات کیږي سزاګانې هم په دې کې نه کیږي او بل دا څومره قوانین چې جوړ دي هغه ډومېسټک وایلنس چې دا کریمینلایز کړي نه دی چې دا د ریاست خلاف جرم دی نو خزه په خپل باندې وکیل ګوري او بیا به مقدمه کوي بیا به واپس بیا کور ته ناراضي چې کور نه چې وځي نو بیا به روټه څوک ورکړي
د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل پر 19مه د کمی سملای غونډې ته خپل وینا کې زیاته کړې پاکستان د ملګرو ملتونو پر هغه کنوینشن دستخط کړی دی چې هدف یې د ښځو پر وړاندې د هر رقم امتیازي چلند او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی او ځکه نو د نوموړي په خبره حکومت مکلف دی چې د کورونو دننه د پاکستاني ښځو ژوند او د هغوی حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
مشال لرود غوږی اوردونکو درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنی می بجې کې دن کې دی د دې وخت مهم خبرونه او د خبرونو رستور د زمونږ ونی ز خبرونه روختیا او درمل وړاندې کو. د پاکستان نوموړی خبریال او د میډیا د نظم د ادارې پیمرا په خوانې مشر افسر علم په اسلام آباد کې د خپل کور مخاطب په وسلوال برید کې ټپي شوی دی. په پاکستان کې بیا بیا خبر اعلان تر بریدونو لاندې راځي. په 2014 کال کې خبریال حامد میر هم په کراچۍ کې ناڅرګند وسلوالو په ګولو وشته وو. بلخوا د کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلي دي چې په دغه اړه د اسلام آباد د پولیسو مشر ته د پلټنو امر ورکړی دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه د اپریل تر 23 نیټې ځنډول شوې ده. پرون اسمبلی په قرارداد بحث پیل کړ چې پکې په فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو د خپرېدو غندنه شوې ده. دا قرارداد د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي امجد علي خان وړاندې کړی چې د بحث لپاره منظور شوی دی. په قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې پارلمان دې له پاکستانه د فرانس د سفیر د ویستلو په اړه بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم د مذهبي ډلې لخوا پر تشدد مظاهره ترسره شوې دي. ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانو ونه کیدونکې د سولې نړیوال کانفرنس د روژې تر پای ځنډولې دي. د ترکیې د بارنو چارو وزیر د خبر ترک ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د تیاریو د ځینو ستونزو له کبله د استنبول خبرې د اختره پورې ځنډول شوې دي. رویټرز خبر ایجنس د دریو سرچینو له قوله وایي چې دا غونډه د طالبانو لخوا د برخې نه اخستو له امله ځنډول شوې ده. او ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د کال 2015 د جوهري لوزنامې د ژغورلو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بارو چارو د وزارت بیان د خبرو پر مخ وړلو لپاره د کاري ډلې د جوړېدو هرکلی کړی او دای منلی دی چې په دغه اړه لا ډېر کار کول دي. نو د دې خبرونو اوریدونکو اوس وخت شوې دي زموږ د ونیزي خبرونې روغتیا او درمل نه د خبرونه تاسو لپاره مجید بابر وړاندې کړي.
روغتیا او درملنه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. روغتیا او درملنه خبرونه کې زه تاسو قربا مجید بابر یم. نننن خبرونه کې به تاسو د ملیریا په اړه باندې د ملیریا ناروغي په اړه باندې د ډاکټر عرفان الله خبره واورئ. په 2019 کال کې یو راپور له مخه چې د صحت نړیوال سازمان جاری کړی دی، دا غیله مخه صرف یوازې په 2019 کال کې د ناروغي په نړۍ کې 2,04,000 کسان مړ کړي دي. په دې خبرونه کې موږ سره عرفان الله صاحب، ډاکټر عرفان الله صاحب راغلي دي. هر اونۍ تاسو د هغه غوړې او د هغه مشورې هم تاسو اورئ. ډاکټر عرفان الله صاحب ستړي مشي په خیر راغی. ډېره مننه. اوریدونکو نن د ملیریا د آگاهۍ په اړه باندې خبرې کوو. هر کال د صحت نړیوال سازمان د اپریل 15 د ملیریا ناروغۍ په اړه لمانځي. نو د خبرونې پیل کوو او تاسو هم کولی شئ مونږ نه پښتنو کې خو راول خپل ډوبیا پښتنې لورځمه. ډاکټر صاحب، آیا ملیریا چې کومه ناروغي ده نو دا موسمي ناروغي ده یا د کوم خاصو حالاتو کې دا کیږي او کنا دا په هر ځای کې او هر وخت کې کیدای شي؟
ډیر مننه ګرانه. ملیریا چې د موسمی خورتمو په دی ویلې شو چې د ماشی د چچل نه یو خاص قسم ماشی انافلی دغه د چچل نه کیږي او په ګرم او مرطوب علاقو کې څو کې ماشو افزایش ښه کېدای شي نو هلته کې عموما دا کیږي. نور دې لپاره د موسم داسې قدغن نشته. بعضې وخت دای چې فرض کې یو انافلی یا چې کومه دا خزینه ماشی وي د یو سړی چې چلی او د انسان مدافعتي نظام مضبوط وي نو دا چې کوم پیراسایټ دی یا جراثیم دی نو دا الرژي او په سپلین یا توری کې کینی او چې کله بدن کمزور شي حالات سازگار شي په د جراثیمو د افزایش لپاره نو دا په انسان حملو کې سړی بیمار کی.
ډاکټر صاحب، آیا چې کوم وخت یو کس یو انسان یو داسې ماحول ته ننوځي، تاسو ویل چې دا ماشي په کوم ماحول کې مرتوبه علاقه یا په هوا کې نمی زیاتی، نو هغه علاقو ته چې ننوځي نو آیا یو انسان ته دا پته لګي چې په دې سیمه کې یا په دې موسم کې یا په دې حالاتو کې دا ماته کېدای شي، نو د هغې نه ځان څنګه ژغورلی شي؟
نو د ټولو اول خبره خو دا ده چې د ملیریا لپاره موږ سره څه واکسین نشته دی، او دا ماشي چې څنګه نه ځان ساتل دي، کاغه د پښتانه په ذریعہ باندې کې کاغه د مختلف ملهمونه یا سپری گان دی یا تیلونه چې په بدن لکیږي، یا بعض هغه کوایلز دي چې هغه تیلې ورته ورته کې فزل کیږي، او شپږ میټر کې هغه ماشي انته انسان چې څنګه ته انسان سره نږدې الوتنه نه پریږدي.
او ډاکټر صاحب لکه کو دا ټولې خبرې مونږ راغونکو، نو د دې یو خبره د دې جواب کې دی چې صفائی ډیره ضروری ده د ماحول او خپل او د کور.
ګرانا صفائی چې ده، که یو سړی د خپل چاپیرچل د خپل بدن او د خوراک او د خپلو افکار یا د سوچ د صفائی تقریبا 80% خیال ساتي، نو 90% مرضونه صرف ملیریا نه، نور ډیر مرضونه چې دي دی باندې انسان کنټرول راوستی شي.
ډاکټر صاحب، کم یو ماحول کې انسان ننوځي او یا ماشومی یا لوی وي او هغه د ملیریا دا چې کوم خزینه ماشه دی او دی وچی چی او د هغې نه دا ناروغي بیا کیږي، نو آیا د چیچلو سره د دې علامات ظاهریږي کنا سو وخت پکې لګي او دا به څنګه پته لګي؟
نه بالکل داسې نه رورا، دا د انکیوبیشن پیریډ وي، د هر یو پیراسایټ وي که وایرس وي که بیکټیریا وي، دا بدن ته خو به سو دانې نه نوځي کنه، هغه مره خونی چې اکدم چیچنی سره سره اکدم راسم لګي، نو دې ته مونږ انکیوبیشن پیریډ وایو. د ملیریا د پیراسایټ دې نو کله عادت په بدن کې درنه ماحول سازگار ملو شي، نو تقریبا دریو نه پنځو ورځې پس سړی باندې ملیریا د یخنۍ تبه راشي.
او د یخنۍ د تبې څه کچه یي چې دومره یې، نو دا به ملیریا او یا څه داسې نور علامات؟ بعضې خلک وایي زمونږ خوله ترخه شي، بعضې خلکو ته نور داسې علامات کیږي، عمومي علامات څه دي؟
عمومي علامات دا دي چې دیر سره د یخنۍ یا چیلز ورته مونږ وایو، فیور وید چیلز، یخنۍ یا رګدیدانې تبه راشي. تبه چې دی عموما د 103 نه تر 105 پورې فارنهایت پورې حراره لري، خوله ترخه وي، انسان انتهایی د مایوسۍ کیفیت کې وي. یعنی که د یو سړي کوم شی خوښ وي، کنه مثال هغه دولت خوښ وي، تاسو ورته یو 100 میلیونه روپۍ هم کېدي، نو هغه ایسته لړک تا مینه دي په کار، خو چې د دې کیفیت نه را بهر شم، نو دغه ورسره کېږي مایوسی کیفیت کېږي، استفراق کېږي، کبس پیدا شي. دا یخنۍ چې کوم په مریض راځي، نو دا دونه زیاته وي چې د دوا یا درې کمبلو کې هم نه را ګرمېږي، او بیا تقریبا تر نیم ساعته پورې دا دورانیه چې تیره شي، نو هغې نه پس بیا دې رو رو بدن را ګرم شي، او بیا د نه خوله وځي، او بیا دې ځان روغ محسوس کړي، خو یو ورځ پس په ده باندې دا چل بیا هم دکه سي شي.
ډاکټر صاحب، تاسو دا خبر وکړه چې دې را جوړ شي بیا پیدا چلو شي، نو همدغه پوښتنه مې کوله چې آیا د دې تبې یا د دې علاماتو یا د دې کیفیت یو د سلیری ساته او یو نه ختمیدونکي سلسله وي، او کنا دا وقفي وقفي سره یا په خاص وختونو کې د علامات
دا تبه چې کلم او شله او پیراسایټ ته مکمل شو، هغه افزایش په بدن کې او کو دوران خون کې، نو په دا وقفه وقفه راځي تقریبا 8 غنټې پس هم کېدای شي، او کله کله سلیری شاته بس لکه یو ورځ پس هغه د عموما خلک زموږ په خپل سر دارو خوري، نو هغه پیراسایټ افزایش خو کمزور ہے کی ختمیږي ہونا پخپل سارے خور دی، نو بیا دا یو رس پس یعنی الٹرنیٹ ڈے باندھے دوبارہ حملہ ہوگی. شنو دل پہ کی دا مهمه خبره ادا دا لکه موږ اوس د کرونا په وخت کې ژوند کو لګیایو. بابر صاحب، دا ملیریا چې دا وژن کی بیماری ده، او د دې علاج ډیر مختصر دی، دوریانی درې ورځې ده او علاج تر 5 ورځې ده. خو دا انسان تاریخ د آدم علیه السلام نه تر دې دمه پورې د ملیریا په غاړه باندې چې څونه انساني مرګ دی، دونه د ټولو مرضونو په غاړه باندې په شریکه نشته دی. نو دا بالکل دینه احتیاط پکار دی او صفایي خیال ساتل پکار دی. نن سبا ماشي شته دی هم پکار دی چې هغه ماسکیټو ریپیلنټس هغه چې کوم ملهمونه یا تیل ملایي هغه استعمال کړو،
او یا مچدانې
اچھا دانہ پشہ دانہ استعمال کو گیر چا پیر چ کم جے کی جوغڑی وی اوبوی گندا اوبوی یا پاک وی لکا پاک اوبو کی بیا ڈنگی خطرم وی اس دا جوغڑی پکڑی بندول پکار دی ڈیرانو نا
جی
یا گن چتی دا دا کورن خوا کی اولارو کی ندی ساتل پکار بلکہ دا ہر انسان لازم ڈیوٹی دا چ دے سنگ دا کور صفائی کی نو وسرا دا کور نہ بر لار کی دا خپل کور حدود کیم صفائی دا پکار دا چ دا او کی نو دا سبب معاشرہ دا دے تکلیفات نو دا دے معاشو چ چن نہ بچ
تو فیس بک رتا داور خان دلاور خان ننگرہری دا دا یو پختن را کڑے دا چ آیا پ ملیریا کی کمی لک ډیره خطرناک او کم خطرناک او درمیانه خطرناک بیماری شته کنه ملیریا بس یو ناروغي
بالکل هم پکې نشته البته ملیریا کا علاج نشي نو بیا سیریبرل ملیریا کې دي شي
د اعصابو
دا پیراسایټ چې کم ده نو دا بیا اعصابو ته مغزو ته او د ملا تیر ته ننوزي هغه بیا لیونتوب هم راوستی شي او ډېر انتهایی خطرناک او د هغې نه بیا رغېدل هم که سړی روغ هم شي ملیریا خو به ترنه خلاصه شي او هغه بیا دماغو ته او سپینل کارډ ته دونه تکلیف یا زحمتونه پیدا کړي چې انسان بیا ښه ژوند نشي کولی.
اسدالله صافی د فیسبوک د لارې یوه پوښتنه کړې ده چې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه چې ریلیپس ملیریا څه ته وایي.
ریلیپس ملیریا نه وي بابر صاحب
جی،
ریلیپس مونږ هغې ته وایو بابر صاحب
جی،
چې یو بیماری سړی ته اوسوله لکه موس ویل چې د ملیریا دورانیه چې دا درې ورځې ده او پنځه ورځې پورې علاج دی بس خبره خلاصه ده او کله بیا ونشي نو بیا خطرناک د سیریبر ملیریا ده. ریلیپس مونږ هغه وخت کې استعمالو چې کله یو بیماری علاج وشي
جی.
نو عموما بابر صاحب زمون خلق چې څنګه دي ته فرق وشي او تکلیف کم شي نو دي تاسو به کتلې
په کومه
لړه کې او علاج پریږدي. لکه ما ابتدا کې دا خبر وکړه چې کله حالات سازگار نه نو دا په توري کې دا پیراسایټ پراتی وي د انسان او ان په جمعي کې چې کله بدن کمزوري شي د سروج نه نو دي بیا راجم شي افزایشي شروع شو حمله وکړي دې ته ریلیپس وایي. او دا ملیریا ته دا وایي دا هر بیماری چې هغه علاج سرته نه رسي او دوباره در باندې راست
ملیریا
دا صرف دا انافیلی ماشی دا چچنی نکی گی آغا سڑے ہو چیچی و پیراسائٹ انسان وینے تا داخل شی بس نور خوراکونو نا یا یو بل سر ملاوی دو نا یا دا بدنی لو آب و نم دا بل انسان تا نلگی
دا اگا ہے پا کور کی دنن پا خاص توگا دا من پا کورونو کی پا قبائلی دلو کی یا دا افغانستان پا سیمو کی پا کور دنن دا صفائے پا کور دنن دا خوشانو دا خشاک را گونده و لوٹو لی زیمواری دا خزوی نو کدوی دا زیمواری پا دستاسو دا اصول مطابق یا دا صحت دا اصول مطابق پورا کئی نو بیام دا ملیریا چانسز کمی دیشی پا کور دنن
ډیر زیات کمې دی شي. خو بابر صاحب دې کې مسله بل ده، مسله دا ده چې اوس هغه په خوا غوندې کورونه نه دي چې کله موږ واړو که نه لوی لوی سترستر انګڼې وي اوس د کورونه واړوي نو که څه خپل کور صفا وساتم او زما ګوند کې بابر صاحب دی او هغه د خپل صفای خیالونه ساتي نو ماشه خو بالته کې پیدا شي که نه الله رو بابا پرته وي او ماشه خو بیا دا نه ګوري چې زه د بابر صاحب کره زیږېدلې یم نو زه به ډاکټر صاحب کره نه ځم خوځي.
نو ستاسو مراد دا دی چې یاره په کور دننه یو که په کور بهر نو د صفای خیال ساتلو سره مونږ د ملیریا چې کوم چانس دی هغه مونږ تر ډېره حده پورې کمولی شو.
بابر صاحب بالکل دا مونږ کولی شو خو دې کې صفائی چې دی په دوه توګه ده، یو انفرادي ده یو اجتماعي ده. انفرادي دا ده چې د خپل کور یا دفتر یا د ماحول چاپیر چل او دې ته چې کومې لارې راځي هغه دفتر ته یا کور ته د دغه لارو صفا ساتل او هغې کې چې کومې ویڼې وي ډرینیج والا چې کوم نکاسي آب د پاره چې دا صفا ستروي. یو دویم د خلکو افکار او سوچ دا مثبت وي. لکه مونږ دا هم کتلی دي چې زمونږ په ټولنه کې د کینې نه بعضې خلک د خپل کور نه ګاندې اوسي او د بل چا
دغه
کوي د کینې نه بالخصوص زمونږ خویندې که په یو کور کې څلور پنځه رونه اوسېږي نو د هغې د مېرمنې چې دي خپلو کې دا کینې پیدا کوي او دا چلونه کوي. نو کایوز کم دا حرکت کیگی نو ماشو خو یو الوتن کې زناور دی بابر صاحب
ار چرته جی
چرتم ته شی او چا باندې کې نه سې شو چرتم چک لگاولې شي دغه سی بوټي مونږ په کورونو کې ساتو نو هغه باندې سپری پکار وي دا ماشو د پزده دا سی په کمرو کې سپری پکار وي چې کمزه کې مونږ ژوند کو په کومو تاکونو کې مونږ پراته یو دنه علاوه لکه اوس موسم ګرمیدون کې دی نو کپڑا دې نره استعمال کی خو تر مړوند پورې او کوشش دو کې ټول بدن پټو ساتل شي نری جرابه م استعمال کړی شي ځکه چې د ملیریا سره سره دې پسې د ډینګي ماشي موجودګی وي چې ماشي کلم ایگزیسټنس یا وجود پیدا کی وای کې نه فلم کې دي شي او د ډینګیم کې دي شي بدن په صورت خالی یا به کپڑے ساتل چې دا نه دی پکار
ډاکټر صاحب یو خو تاسو د علامات خبرو کچې د علامات کله ظاهر شي آیا دا سکم د صحت په پیشه کې یا دغه کې دا سکم ډایګنوستیک یا د معاینو کمی د غشته چې داغي سره پخلی وشي او که دغه علامات ویم نو زمونږ په وطن کې بیا تاسو وکړي یو پریکټس ته خلک بیا کور سره نږدې ډاکټر شیا کور سره نږدې دکان ته لاړ شي چې ماته د ملیریا ګولې راکو اکثر د دکانونو کې ساتي ما غره سوچي نو بل نوې ګولې نو آیا دا پریکټس خده کنه په کار د چلاړ شي یو خو صحیح طریقې سره د دې معاینه وکړو د معاینې نه پس بیا علاج
بابر صاحب دا خو یو غیر انساني فعل دی کم دکاندار په خپل سر چاته دواګانې ورکوي یا کم مریض دا حرکت کوي علاماتو باندې که ډاکټر وي نو هغه خو دا فیصله تر اویا اتیا فیصده کولی چې یاره ملیریا ده یا مرای کې زخم دی یا یو ټی آی د تشو متیازو تکلیفونه دي دا د ملیریا سره نږدې نږدې لکه یخنی همدغسې ویژېدلې تبه نرای ملا کې درد استفراق دا د تشو متیازو چې کم نظام دی یورینری سیستم هغه کې چې انفیکشن وي نو هغه په انسان کې هم دکه د ملیریا غوندې علامتونه پیدا کوي دکه سي په مرای کې لکه ټانسیلایټس وشي دا اډي ورته موږ
او ګلې شو ورته
ګلې یا د مرای نور ډېر قسم انفیکشنز دي چې هغه وشي نو هغه کې به اني هم د ملیریا غوندې کې علامات او تبه موجود وي دا سي د انیمیا سره بازی مرزونو سره چې انیمیا پیدا شي نو هم په سړی دا چل کېدای شي او نن سبا چې کوم زمونږ ویریئنٹ کرونا دا چې کوم لندن میوټیشن چې ورته وایي هغه کې بالکل به عین هی د ملیریا او د ټایفاید مشترکه علامتونه دي او په دې تیر هفته کې زمونږ په دې چاپرچل کې کم از کم سلو نه زیات خلک چې دا په حق ورسېده یعنی دا متنونه ونې سي تر په خور پورې په دې 13 کیلومتر کې دا سونه ماغه د جدید تزدوات یا خبت تور غلې ما یعنی امکان دي چې دا بده نه زیات وي دا ویریئنٹ کرو سره نو په دې ورځو کې بابر سے بالکل نه دي پکار چې انسان د لاری کوسی د ډاکټر نه علاج کی یا په خپل سر د فارماسیست نه دواګانې واخلي بل خزینه چې کوم زمو ټولنه د زمو خويندې دي مېندې دي بابر صاحب د دې کې د ملیریا داروګانو استعمال چې دا ډېر احتیاطي باز د ملیریا داسې دواګانې همشته چې هغه بچي ور سره ځای شي یا خدا نه خواسته کاڼې شي یا شونډې وشلېږي یا نور اپ سره هغه ماشوم بیا پیدا شي نو حامل و خزو کې بیا د ملیریا ډوز ورکول دا احتیاط غواړي بیا د ملیریا مختلف پیراسایټس دي اوس کومه غا تفصيلات ته ځونو زموږ اوریدم خو به پوېږي نه خو زموږ چې کوم ایریل ټایم دا به ډیر ځای شي نو هغه چې کله موږ ټیسټ وکړو ټیسټ ارزان دي په 100 روپے ټیسټ کیږي او د خوردبین لاندې قتل کیږي نن سبا آی سی ټی طریقې هم شته هغه په 200 کیږي نو چې کوم پیراسایټ موږ ته موجود شي نو دا غي مطابق دوا ورکو لکه دې کې د علاج مختلف طریقې دی بابر صاحب تاسو خبره کول غواړي خو زموږ دا خبره لګي
جی جی خبره تاسو ختمه کړي
اوبز دا سه پیراسایټ وځي کې مونږه د ملیریا یا د ملیریا په ضد صرف درې دانې ګولې په یو ځای ورکو د شپې له خوا چې دا اخره او ور سره انټي بایوټیک یې نږدې د حیات او پیناډال یا د طبي او د پړسو د اوبز وخت د ملیریا بل قسم پیراسایټ د نوغې لپاره بیا بل قسم د واګانی وی چاغه بیا مختلف طریقې دي چې هر شپک ساته پس یو ټیبلیټ یا کیپسول ورکو یا داس یو کوچ هر اته اته ساته پس اغه تا ورکو یا بازی صورت داسی کو چې پیوزه باندې دوه کیپسول پیوزه ورکو بیا 12 ساعت پس دغه طریقې ده دغه سي در سچين چې دي د مختلف د سلور سلور ګولې ورکول دي بیا درې درې ورکول دي بیا دوه دوه ورکول دي بیا یو یو نو دې باندې ډاکټر پوهیږي او هغه دا باندې موږ ګوري چې ټیسټ شي چې کم قسم پیراسایټ دی په کم دوا باندې هغه موږ د بدن نه بهر کولای شو.
لکه ډاکټر صاحب تاسو په خبره باندې د یوې ناروغۍ هم د خپل سر علاج نه دی پکار ځکه چې موږ ډاکټران نه دي لپاره خاص خلک دي وغیره تک پکار دی. آیا ملیریا زموږ په وطنونو کې په کومو خاصو علاقو کې د دې امکان زیات دی او کنا زموږ په خاصه توګه خیبر پختونخوا قبایلي ضلع او د افغانستان کوم پولیس سره نږدې سیمې دي یا دننه سیمې دي کنا هر سیمه داسې کېدای شي چې هلته د دې امکان شته؟
بابر صاحب دا مرتوب ګرم یا نیم گرم مرتب علاقې لکه د پېښور او جلال آباد حراری چې دي د اوړي یا د خوست او پکتیکا دا پېښور سره برابرې دي تقریبا دا جنوبي پښتونخوا او پکتیکا او داسې د کندهار د دې درجه زمون نه لګي کمی دي د حرارو د ګرمۍ دې کې اصل مسله دا نه ده مونږ چې کوم پښتانه دي د افغانستان پاکستان نو یو خو زمونږ هم درف ډېر دی یو سړی رالو دلته پېښور ته الله دې نه کړي هغه دلته دغه خزینه انافی لماشي وچچلو دوارې پس د کار ختم شو دی بیرته لاړلو کابل ته لاړلو یا مزار شریف ته لاړلو نو دا درېو نه خود 500 پورې خود تم سنه وای دی اوس کیریر دی کیریر مطلب چې دا جراثیم ګرځون کې یا خورون کې هلته کې یو عام بل ماشي روچت شي دی وچچي دنه وچت شو بل سړی وچچلو دا ته پوینه کې خدا پیراسایټ ناغه ماشي انفیکټډ شي هغه ماشي چې بیا ما یا تاسو یا بل انسانو چې هلته کې چمومن ماشي هلته نه وي او هغه کم مقدار کې ماشي هغه نه دغه شنو هغه یخ علاقه چې هلته کې بیا خلکو ته ملیریا وشي او انسان چې ډېر زیات هم درفت لري او بالخصوص زمونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ خو ډېر زیات دی او له بده مرغه دلته کې مونږ د چاپیرچل د صفایي هم ډېر خیال نه ساتو او د بین الاقوامي بارډر کراس کولو چې کم ضرورت وی دا غیم مونږه خیال نه ساتو
صحیح
بلکې دواړه طرف ته مونږ پښتانه مونږ خپل پاکستان حکومت سره په جګړه چې زمونږه برنی رونه مرا پرېنو خدای په دې جګړه چې دی مرا پرېنو او په دې کې مونږ هغه پروتوکول خطا شي بابر صاحب
صحیح
دا شنو ته نظر پکار
صحیح ډاکټر صاحب کچري دا ناروغي وشي ماشومان چونکی سړی یا لوی خود دې علامات ویلې شي یا مونږه یا ډاکټر یا وی خپل د خلینم ویلې شي خو ماشومان دا نشي ویلې نو د ماشومانو کې د دې د تشخیص یا د دې د علامات د ظاهرې دوه مو ته څنګه پته لګي
بابر صاحب ډېر ښه پوښتنه مو کړه د ماشومانو چې د یو عموما ټول ډاکټران په دې باندې تربیت شي چې ماشومان د خپل او تکلیف او اظهار بس څنګه کوي خاص کر نیونیټ نه ماشومان چې هغه شپږ میاشتې نه کم وي او هغه احساسات هم نه لري او خبرې هم نه لري احساسات خو لري خو لکه بیانولی نشي نو یو خو ډاکټران په دې باندې تربیت یافته وي او هغې ته پته لګي بیا بالخصوص چې کوم د ماشومانو ډاکټران دي متخصصین دي نو هغوی بیا زیاته تجربه لري او عام ډاکټر چې وي نو دې ته هم که ماشوم لاړ شي نو د هغه ټمپریچر او د هغه د سا د تنفس رفتار د زړه رفتار او د پلس یا د نبض رفتار دا د لویو خلکو نه همیشه زیات وي خو د ماشومانو د حساب نه که زیات وي نو بیا ډاکټر ته اندازه وي چې ملیریا کې به دا پدی صاحب وي او ټایفایډ کې به داسي وي او تور تخلي کې داسي وي ځکه چې ماشوم خو خبرې کولی نشي او څه د هغه مور پلار چې څه ابزرف کړی وي کتلی وي چې ماشوم دسماتې څنګه کوي لوی دسماتې څنګه کوي سینه واخلي که نه واخلي خندا مسکا کوي که نه کوي اظهار ناراضگی کوي که نه کوي نو د هغه دغه انفارمیشن چې کله ډاکټر ته ورکړی شي او بیا معایناتو شي نو ډاکټر ته مکمل 100% اندازه وشي چې تکلیف څه دی.
صحیح ډاکټر صاحب په ډېرو خلکو کې دا ناروغي ورته وشوه هغې ته معلومات وشو او ډاکټر ورته وویل د هغې نه پس بیا زمونږ په وطنونو کې یوه ډېره عامه خبره ده دا خوره او دا مخوره دا سیستاله خده او دا سیستاله خنه ده د ډاکټر د وینا مطابق مونږ نه کوم په خپل دغه سیزونو د دې انتخاب کو ډاکټر د اصول مطابق چې کچا ته ملیریا ناروغي شو دا غي نه پس خوراک سو پکار
بنیادی خبر ادا ده بابر صاحب چې دا کم پریزونه دي چې دا خورا او دا مخره دا ډیر مخصوص رنزونو سره دي مرزونو سره نه دي دا رنز چې وی رنز
جی
دیکھ مونگ پرہیز ورکو لکه یو سړی ڈائبیٹک دے شکر لری
جی
هغه ته مونگ پرہیز ورکو چې تبا خواږه نه خوري ګوړه او چینی او دا قسم شیان به نه خوري یو سړی بلند فشار خون لري دا غیر رنز باندې ککړ دی نو هغه ته مونږ وایو چې تبا مالګې نه خوري دا بنه کې چربیانې به ډېرې نه خوري که فرض کې رګونه تنګ وي داسې چې کوم عادي بیماری وي دی کې هیڅ قسمه پرہیز نه سوا د دې نه چې مریض آرام وکړي استراحت وکړي زیات مقدار کې موسمي میوې یا د هغې شربتونه که د شکر بیمار نه وي دا استعمال کی کم خوراک وکړي او نرم خوراک وکړي نرم مطلب که غوښه هم وي چې هغه دونه پخ شوي وي چې ګوتو سره میده کېدای شي نو بې شکه غوښه دې هم خوري داسې پرهیز پته بیا نشته دی زمونږ خلک څه چل کوي بابر صاحب هغه د ځان نه ورته پرهیز کوي وایي تا ته خو ملیریا شوې ده تا خو ټایفایډ یې ته بیمارکه ده نو ته به هندوانه به نه خورې ته به انګور نه خورې ته به مسورو دال نه خورې ته به غوزم نه خورې دا شیانه چې دي دا غلط دي اور ټول پښتون نوخینو ته مونږه دا سوال کوو مینت کوو زاری کوو جوړه ورتنیسو
جی
چې تاسو ډاکټران نه یې نو تاسو چاته پریزونه مو ورکوئ په چا پریزونه یې کده یې مو ورکوئ
ډاکټر صاحب تاسو یو خبر وکړو چې اکثر له ناروغي یا هله لګي چې د مدافعیت نظام یا د انساني دفاع نظام کمزورې وي او د دفاع نظام په هغه صورت کې کمزورې کیږي چې صفای خیال نه ساتل کیږي او صحیح خوراک نه زموږ په وطنونو کې چې کم عام عمومي کورونو ته خوراک شته غنم دی جوار دی یا دغه سبزیان دی نو دغه ټولو کې اکثر لا چې ملیریا چاته کوشي نو دا هر څه خوړی شي د دې کې سودا څه خوڅ نشته چې هغې نه انکار یا پرهیز یا ندی کول پکار یا ندی خوړل
بالکل داسې هیڅ نشته دی بابر صاحب صرف ما خو تاسو چې کوم رنز دی یو بیماری ده یو رنز دی لکه دې کې فرق دی مرض بیل شی دی بیماری بیل شی دی او رنز چې دی دا بیل شی دی رنز مونږ هغې ته وایو چې دا دایمي وي او د دې د ختمېدو چانس نه وي لکه ما ویلې د شوګر مریض شولو او بلند فشار خون نو دا چې تر څو ژوندی وي دی به دوام خوري پرهیز بم کوي مرض مونږ دې ته وایو چې هغه مونږ په دارو باندې راستنولې شو او د بدن ناغه جراثیم ختم کو بدن خپل فعالیت ورکی دا دې ته مونږ مریض وایو بیمار مونږ هغه ته وایو چې کله دې د درې ورځو نه زیات په بستر پاتې شي نو دغه صورت کې مونږ دې ته بیا بیمار وایو او بیماری وایو دغه سه مریض او مرض وایو او رنز وایو زموږ خلک د جبې په دې استعمال هم نه پوهیږي او فریزونه باندې ډېر تکړه چې خلکو ته ورکی خپل نه کوي بیا دا زموږ تجربه ده شه دا بابر
صحیح
نو یو یو مریض رالو ما مخکې دا خبره کړې وه د تیرا د طرف هغه جبه بار راوته وه ما چې مور ویلې ته خو ټیک ټاک تا خو شوګر تا ته ما ویلو چې ته چینی او ګوړه مخ رو بیا دس چلو البچه د لمسی مې واده وو او چا ټولو مټایانې خوړلې مارې نه راکولې وي د درې سو روپو ماشوم ته مې ورکې پټې راته ځلو بیا روړې یو چاډا چای سره مې په زور زور وخوړو بس جبه مې راووته نو چې کله خپله بیمار شي نو بیا نه کوي کو باندې کتغل لګي چې بابر صاحب دې نه خوري
ډاکټر صاحب د ملیریا د ناروغۍ علاج چې کوم دی نو آیا دا ګران دی د دې معاینې کول ګران دی او کنا دا په هر هسپتال کې په هر ځای کې او هر ډاکټر د دې علاج کولی شي
څومره چې دا خطرناکه بیماري ده بابر
جی
ام ارزو کو جدا ټولو مرزونو نه زیات مړی د انسان چې دی هغه د ملیریا په غاړه دی انسان په تاریخ دا غمره د دې دورانیم کم ده یعنی دا زیات نه زیات دوا یا ساته پورې دا بیماری دی چې په وخت علاج شي او علاج یې څه دی یو صورت کې څه کم ده لکه درې انټی ملیریل ګولې نوم نه خپل زمو خلک دا په خپل خپل ورته پته نه شي کوم څه دی بس درې ټیبلیټ په یوزه ورکی دا انټی بایوټیک او دا فیتبا یا درد یا انفلیمیشن چې موږ دغه دارو موږ صرف دی ورکو چې د مریض تکلیف یک دم ختم شي او پړسوب ختم شي او د فعال جون تراستن شي کاغه او نو مخرو نو دغه درې ګولایم چې دی خورنو دی به ټیک کیږي ان شاء الله انتهایی چې دی د دې پنځو ورځې علاج دی
صحیح بل ډاکټر صحیح ډاکټر صاحب دام یو تجربه کې راغلی دی چې کله دا ملیریا ګولۍ ورکی چاله نو چې دا پیو سره خامخا خوري د دې سره خپلو کې رابطه شته
نه ضرور نه ده چې شو دو سره خوري او بو سره مخړې شي خو په مړه خېټه مونږ ورکو د دواګانو مختلف قبیلې دي فامیل دي چې څوک مونږ په نهاره ورکو څوک په مړه باندې عموما چونکہ دا ملیریا مریض چی نو دا متاثر کدا تاسو په ملیون ڈالر هم ورکوي دا وخت نو دا دونه مایوسی چې دا هغه نه قبلای تاسو نه دا کس دا ته خوراک تړل نه
ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه ډاکټر عرفان الله صاحب تاسو دی خدای عزت من کی آباد شي خوشاله شي د تل پسیر د کلون راهیسې ډاکټر عرفان الله صاحب روغتیا او درملنه خبرونه کې دغه یو د معاشري د ټولنې یو مرسته کوي یو مدد کوي یو هیلپ کوي چې تاسو ته دغه آگاهی درکوي کولی شي تاسو ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب کلینک دے بڑا بے رکی حال تک ہم تاسو ورتلی شی د مشال ریڈیو د دیخ پرونی روختیا او درملنه کی عزت تاسو نه اجازه غواړم ڈاکٹر صاحب یو جهان مننه آباد شی خوشاله شی